په هغه لړ کې تیر ورځ دوه نوي تقنيني فرمانونه لاسلیک کړل. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقداماتو غوښتنه هم شوې چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي. ترامپ چې کله دا فرمانونه لاسلیک کول یو ځل بیا د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ. ترامپ مخکې ویلي چې دا دیوال جوړوي او لګښتونه به یې هم مکسیکو پرې کوي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نوي فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنیني فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشۍ په شپږم ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیلی ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له امله به 15,000 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزي حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ترامپ خپل وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر استلو ټینګار وکړ.
Our order also does the following. Ends the policy.
زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشی کولو تګلارې پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبور کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني. بیرته به اخلي. په هغو شارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ترامپ په وینا نوی فرمان مسولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ترامپ یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریه، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخیله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. د افغانستان د بیا رغونې په تیره بیا د بنسټیزو تاسیساتو د پراختیا لپاره د یو مهم سکتور په اړه یو راپور راخلو. هغه هم په افغانستان کې د نننه د برېښنا تولید. د افغانستان حکومت په 5 راتلونکو کلونو کې د شاوخوا 2000 میگا واټ برېښنا د تولید یو طرحه بشپړ کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په یوې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې د پلان د عملي کېدو لپاره دې له افغانستان سره مرسته وکړي. تفصیل دې یوسف خانزادران په راپورټ کې.
د بروکسل کانفرنس په تعقیب افغان حکومت د مرسته کوونکو هیوادونو او پانګوالو ادارو څخه غواړي چې د انرژي سکتور د پراختیا لپاره د چمتو شوي طرحې په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او یو شمېر نور افغان چارواکو خپل دا پلان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو لاسسازو سره شریک کړ چې له مخې افغانستان تر 5 راتلونکو کلونو پورې شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. ښاغلي عثماني د دې پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره شوی مرستې افغان لوري ته په خپل وخت ورسیږي، نو پر ځان د بسیا کېدو لپاره به د افغان حکومت اقدامات چټک وي. عثماني وایي د انرژي سکتور په برخه کې پرمختګ نه یوازې زموږ لومړیتوب دی، بلکې دا کار د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. زه له ټولو اړونده مرسته کوونکو او پانګوالو غواړم چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل انرژي پلان تطبیق او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن یو، خو دا کار زموږ د مرسته کوونکو پاملرنې پرته ممکن نه دی. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څه باندې 15 لس میلیارد ډالر ژمنې ترڅنګ اعلان وکړ چې تر 2000 شلم کال پورې بل دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنایي انرژي له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو د اړوند وزارت چارواکي وایي چې تر 2022 کال پورې به د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو دا اندازه له خپلو کورنیو سرچینو بشپړه کړي. له دې سره د جمهور رئیس سلاکار محمد همایون قایومي چې بهرنیو استازو ته د معلوماتو ورکولو په دې غونډه کې ګډون کړی و، وایي افغان حکومت د خپلو دغو اهدافو پوره کولو لپاره کافي اصلاحات راوستلي دي. دی وایي موږ ځینې اساسي تغیرات راوستلي چې دغو اوسنیو اړتیاو ته بدلون ورکولی شي. زموږ لپاره ډېر زیات فرصتونه شته چې له خپلو سرچینو استفاده وکړو، او د سلګونو میګاواټه برېښنا د تولید لپاره شاوخوا 40 پروژې پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د انرژي له اړخه پر ځان د بیسیا کېدو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، هغه رقم چې لا لوړاندې نړیواله ټولنې ژمنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو په باور په کور دننه د دغې اندازې انرژي د تولید ترڅنګ د ټاپي، کاسازر او ټوټا پروژې چې افغانستان یو برخه ده عملي کېدل به د سیمې د ثبات ترڅنګ په افغانستان کې د نورو تغیراتو شاهد وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ښه زده کړه، ښه کار او ښه ژوند هغه وخت کېدلی شي چې فکر او ذهن آراموي او د ژوند اسانتیاوې تر یو حده برابرې وي. په اوسنۍ مرکه کې د ښوونځیو په مثبت اثر خبرې کوو چې زده کوونکو ته یې یو څه سهولت برابر کړی. له موږ سره میلمه
زه احمد جان نوزادی یم، په یونیسف کې د مدني مشارکتونو مسؤل.
په پیل کې تاسو درته وایئ چې د ماشوم د پزړه پوري ښوونځي مفهوم څه کېدلی سي؟
د ماشوم دپاره پزړه پوري ښوونځي په دې معنا باندې چې یو معیاري ښوونځی، په دې معنا باندې چې هغه په هر لحاظ ماشوم ته پزړه پوري د بیلګې په توګه باندې کله چې مثلا ماشوم کور نه راوځي مکتب ته ځي، نو دی په ډېره مینه باندې ښوونځي ته لاسي. حتی داسې احساس باندې چې ولا ځنان باید غیر حاضري وکړم. مثلا په ښوونځي کې استادان یا ښوونکي ډېر ورسره همکاري، ملګري، دوستان یا دوستانو په شکل باندې دی، په وجه چې مثلا د ښوونکي او د زده کوونکي تر مابین ارتباطي، بلکې داسې یو ارتباط لکه دوو دوستانو تر مابین ارتباط. په همدغه ډول باندې مثلا سینما کې کله چې مثلا د درس محل تجیب هلته مثلا هر څه آماده وي، مثلا هلته چارتونه وي، هلته مثلا د سن پزا مثلا په وړي کې سړاوي، په ژمي کې مثلا ګرم وي، د امسنفیان تر مابین اړیکې دوستانه وي. کله چې مثلا استاد درس ورکي، استاد په خمه یارونو باندې درس ورکي او د په ډیر مینه باندې غزدا کې دغه ته یو معیاري ښوونځي یا د ماشوم لپاره پزله پوري ښوونځي،
یعنی ټول اسانتیاوي باید ورته برابرې.
بله بله.
د ماشوم لپاره پزله پوري ښوونځي په افغانستان کې څه وخت وپیژندل شو یا معرفي شو؟
په افغانستان کې له پیړۍ نزار کې چې ښوونځي جوړ سوي دي، پر دې باندې سرویګانې سوي چې مثلا ولې موږ تر اوسه پرې موږ زده کوونکي کله چې په اول کال کې مکتب ته شاملېږي دوی بیرته مکتب څخه وځي،
زړیل توري له درس نه،
یعنی په دریم سن کې مکتب پرېږدي، په څلورم سن کې مکتب پرېږدي، پنځم سن کې مکتب پرېږدي. او ویلای کړم مثلا کوم په لومړی ټولګي کې کسل نفر یا چا نفر زده کوونکي ولرو، په همدغه ډول باندې دولسم سن لپاره کې دا غوته در بالکل یا شلوته یا بولسته یا پنځلسته ډیر تر سيشت. یو دی رتون څخه دا هم دی چې زموږ ښوونځي معیاري نه دي.
بله،
په همدغه خاطر باندې سره د افغانستان جګړې ځپلې دي، خدا په دې معنا باندې چې موږ باید هر څه باید بران کو، باید هر څه باید جوړېدو خو ده بوس. بنان په 2013 کال کې د یونیسف ادارې د وزارت معرف سره په ګډه باندې پر دې باندې کار شروع کړ، تر څو پر موږ د ماشوم د لپاره دغه ښوونځي رامنځته کړ، تر څو پر ځای ماشوم ته پزړه پوري. موږ په لسو ولایتونو کې دا کار وکړ چې هغه لس ولایتونه مثلا کندهار دی، هلمند دی، زابل دی، روزګان دی، غور او بادغیس دی، پکتیا او پکتیکا دی، بامیان او دایکنډی دی. ولی موږ د لس ولایتونو انتخاب کړی دغه سروې پر اساس باندې چې موږ تر سره کړه، د لس ولایتونو په 2013 کال کې د لس ولایتونو هغه ولایتونه دي چې یا خدا جګړې ځپلې دي او یا د پیشرفت نه په خوا لري پات سوي. د بیلګې په توګه باندې مثلا بامیان کې امنیت دی، دایکنډی کې امنیت دی، ولی دلته په خوا توجه نه ده سوي، یعنی د ښوونې او روزنې په برخه کې الته کم پیشرفت په خوا نه دی رامنځته سوي. الته ورسره مثلا مکتبونه تللې دي، مکتبونه ایجاد سوي دي، سیمې هم لري پرتی سیمې لاسرسي ورته مشکل دی. په همدې خاطر باندې موږ بامیان د کندی شامل کړی او دغه نور سیمه مثلا هلمند قندار پکتیا پکتیکا زابل روزګان دا معمولا جګړې د پولیس سیمې دي او په همدغه ډول باندې غور بدګس دویم فقیر سیمې دي چې هلته مثلا اکثره خلک علاقه مند نه شي په همدغه خطر باندې پر همدغه معیارونو باندې موږ د لس ولایت انتخاب کړ او په دغه لس ولایتونو کې د فیلند لپاره موږ تقریبا د 1500 په شاوخوا کې هغه ټول شوندې شهر په بر کې ونه شي په مرکزونو کې یعنی په ورکه مرکز د ولایتو کې او په مرکزونو د ولسوالیو کې پر دې باندې موږ کار کوي د ماشوم لپاره په ژړه پورې شوندې
او په دغه لس ولایتونو کې ستاسو یاد کړل کنه څومره خلک له دې کار راضي وو او څومره د تاسو کار کامیاب وو
د دې کار نتیجه خو ډیره شد ځکه چې نه تنه د لس ولایتونو او دا په دې معنی باندې هم نه ده چې مثلا په دغه لس ولایتونو باندې موږ فوکس کوو نور ولایتونو به د یاد استي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د زده کړو وزارت په خپل سر کلنی پلان کې چې هغه د 2018 کال نه شروع کیږي 15 کال لپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان دی تر 2028 کال پورې دوام پیدا کوي دوی په غو پلان کې دا پلان کې نیولی چې د افغانستان کې ټول شوونځي باید معیاري شي په نیمانه باندې چې حالت مثلا ام درس باید په ښه کوالټي باندې او استادانو ته باید زده کړې ورکړي سي یوازې نه چې مثلا د درسونو زده کړې بلکې مثلا د رفتارونو زده کړې د مهارتونو زده کړې دا باید تر لاسه کړي تر څو پر دوی باندې بلات چې مثلا د ماشوم سره دوی سره کم برخورد وکړي ماشوم ته مثلا په هر لحاظ باندې کومه چې مو وایره مثلا شوونځي باید مسونه وي که چې مثلا زده کوونکي مکتب ته راځي ته باید ځان مسونی احساس کړي ته مثلا د لپاره باید لوب میدان وي ته مثلا باید د لپاره د لاس منځلو وسایل باید موجوده پاک او بو باید چټل د لپاره موجود وي
آیا دغه کوم سہولتونه تاسو وایئ چې ډیر ضروري دي د تاسو برابر کړی
bale bale دا یو زرو پنده سو شوونځي کې په دیو کې ټول سہولتونه ستا د اصلاح سره کم کار کوي ګوري دلته یوازې دولت نه دی پال دلته مثلا یوازې نړیواله ټولنه یې نه سب کو مخ نه کوي بلکې په دغه شوونځي کې موږ د تعلیم او تربیه یا د مکتبونو څخه د خوندیتوب یا د مکتبونو د مدیریت شوراګان رامنځته هلته مثلا مدیر د مکتب یا مدیر د لیسې شامل دی هلته شوونکي شامل دی هلته زده کوونکي شامل دي دوی په ګډه پر دې باندې کار کوي چې شوونځي څنګه شو
bale تاسو څنګه په دې فکر کې سولیا چې دغه سہولت تاسو یاد کوم شمانو ته برابر کړی
کله چې موږ سرویګان تر سره کړی سرویګان دا په نشه کړی چې کله چې ماشومان مکتب ته نه ځي دلته مختلف پلاتونه موجود دغه اوس مثلا موږ د درنیم میلیونه څخه د 4 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان مکتبونو ته نه ځي یا لاسرسي نه لري او دا په دې معنی
باندې ډیر شمیر انجونې دي کال کان
ډیر شمیر انجونې دي دا په دې معنی باندې چې مثلا د شاید مکتب نه وي شاید دلته مکتب وي هم ولی دوی دلته نه ځي بنا ان دلته مختلف تقاضاګان موجود دا چې مثلا د بیلګ په ډول باندې مثلا په هغه شوونځي کې چې هلته ځنه شوونکي نشته هلته به د خلکو لپاره د کلیوال لپاره به دا ورته مشکل وي چې مثلا دوی خپل لورګان او شوونځي ته واسي ځکه دا فرهنګ دی بنا موږ پر دې باندې تاکید کوو چې مثلا هغه ځای چې مثلا و شوونځي شوونکو ته ضرورت دی هلته به شوونځي شوونکو واستول شي هغه ځای چې مثلا نارینه شوونکو ته ضرورت دی نارینه شوونکو باید واستول شي او دوه شوونکي باید په همدغه معیارونو باندې وروزل شي د دې په خوا کې مثلا کله چې په شوونځي کې وزده کوونکو ته مثلا صحیح مشکل پیدا کیږي حتی صحیح مشکلات ته باید دوی باید لاسرسي وشي البته باید امکانات وي که مثلا خپل په داخله مکتب کې امکانات نه وي د مکتب او د روغتیاي ادارو تر مابین باید یو تفاهم موجود وي تر څو برشلته ماشوم ته باید لاسرسي ولري بنا د غټور امکانات په دغه شوونځي کې برابر شوی دي دا سرویګار پر بنیاد باندې خبره شوی ده دا ارقام دقیق شوی دي موږ ته امیدوار یو چې موږ په 2028 کال کې په افغانستان کې ټول شوونځي معیاري وي ګوري دا د ماشومان تر مابین یو رقم د دغه عادت هم دی کله چې مثلا یو ماشوم د کلی بل ماشوم ګوري چې هغه په مینه مینه باندې سار مکتب ته ځي د مکتب په سن باندې ته په خبره تشوي کیږي په کور کې یو خور یا مثلا سار مکتب ته ځي یا ورور مکتب شوونځي ته ځي او دا تر اوسه لا وړه د مکتب په سن باندې نه ده نو دا دته حسيږي چې به کله به د سن ته ورځي زموږ ماجر باندې شوونځي ته لاړس یا هم د سالوکان نو دا په خپل په یو رقم پر هنګ باندې بدلیږي بنان د شوونځيو د معیاري شوونځيو د ایجاد د غوته خدمت مدیریت او یا د غوډه خوندیتوب کمیټه په ګډه باندې یو د بل سره کار کوي تر څو پوری شوونځي په هر لحاظ باندې په کیفیت لحاظ باندې بهتر کی
تر اوسه مو په مسایلو خبرې وکړې چې هغه لکور نه بیرون باید یو زده کوونکی ته مهیاسي تر څو هغه ته خوانځای پزر پوري سي کورنۍ ته څه کول پکار دي تر څو خپل ماشومان دي ته واڅوي چې زده کړه ورته جالب سي او خپل خوخه زده کړه وکړي
کله چې مثلا د معیاري شوونځي مدیریت تر ازو اته د مدیریت کمیټه دي په دې کمیټو کې پلرونه هم غړي توبل یعنی کورنۍ ورسره شامل ده په دې کې کورنۍ په دې کې مدیریت د مکتب په دې کې مثلا خپل شاګردان د کلی متنفذین مخور خلک د ټول پکې شامل دي او دوی ټول په ګډه باندې ځل باید وکړي مثلا هر سړی په خپل وړ نه باندې د بیلګ په تول مثلا مور او پلار پر دې باندې کوشش کوي چې په ماشومان باندې مکتب ته واشي او کچیر مثلا په کلی کې د دوی کمبل څوک چې ماشومان یې مکتب ته نه ځي دوی باید دغه موضوع د همدغه کمیټه سره به شریک کړي او کمیټه باید پر دې باندې تصمیم ونیسي د تو دند ورک تر ټولو لار سي بیرته د کورنۍ سره خبرې وکړي او تشویق کړي تر ټولو خپل ماشومان مکتب ته واسي او یا باید یو بل څوک د دند واکې د کلی نور مخور خلک باید د دند واکې تر څو پرې د کلی خلک دی ته ټول واسي ټول به خپل ماشومان مکتب ته واسي او دا ډیر ښه کانسپټ دی نتیجه هم په دې خطر باندې شته چې د دې مدیریت مشترک دی یعنی دا یوازې د مکتب یا د لیسې د مدیر په لاس کې نه ده دا یوازې مثلا د ښوونکو په لاس کې نه ده د حکومت کار نه دی بلکې دا د حکومت او د ټولنې مشترک مسولیت دی
ډیر زړه مننه خیر
اوسې مننه کورمانه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای د خاري ازدحام د کمښت او تګ راتګ د اسانتیا د رامنځته کېدا په موخه د ملي بس ځانګړي د تصدۍ ریاست کار کوي د ملي بس ځانګړي خاري سیستم اوس تقریبا تر ډیره لګواخ سر مخته او تر ډیره ویجاړ شوی دی د سویل کېږي چې قراردادونه د ځانګړو علایق او شخصي اړیکو پر بنسټ تر سره شوی دی د ملي بسونو ډیره برخه ویجاړه شوی او لکار لویدلې ده د خاري ملي بسونو موجودیت کم شوی د فساد موجودیت په کومه پیمانه موجود ده او د سنزو د حل لپاره څه پکار دي دا هغه پوښتنه دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د همدغه ریاست رئیس ښاغلی محمد حیدر اتمر راتز وکړي تاسو سره کولی وستړي مشي د لومړی پوښتنه په توګه اتمر سب کراتو وي چې په اوس وخت کې ټول څومره ملي بسونه فعال دي او خاري سیستم یې پوښل دي
ملي بس خو تاسو ته پته ده چې مثلا په جنگونو کې بالکل ویجاړه شوې د لمنځه لاړ د تاسیسات له لمنځه لاړ دا ټول ملي بسونه بسونه چې برقي بسونه ټول له لمنځه لاړ تقریبا کبار شو د استیلاب په استیلا کبار شو بیا په آتا 2003 کال د نوې حکومت جمهوریت اسلامي افغانستان له تاسیس نه وروسته بیا د بین المللي دوستان موږ سره بیا شروع کړه چې دا بیرته احیا کی بیرته جوړ کی بیا هم دوی تقریبا 1000 یا 1500 بسونه موږ ته راکړل خو یو تعداد په ولایتو کې لاړو په ولایتو مراکزو کې او اکثر په کابل کې پاتې شو مګر بیا هم ورو ورو ار بس خراب شو همدغه سي پات شو په ګراج کې او ډرایور او نگران هم رخصت شو یعنی تنقیح شو له تشکیل نه او نور مامورین هم چې مثلا په هغه کې اړیکه درلود یعنی مامور په هغه بستونه و هغه تنقیح شو ورو ورو تقریبا پر نزدې په صفر شو دا ټول نزدې په صفر شو یعنی دا درې اوزې چې مثلا موږ لرو یو په زندانان دي مرکزی دا کې اوزې اول ورته وای اوزې دوام په هغه کې ده خوشحال خان کې ده ایسه اول خوشحال خان کې اوزې دریم اوزې د موږ په خواجه بغرا کې ده خدا دا درې واړه اوزې د ویجار یا د خراب بسونه ډک شو هم دا و چې رئیس جمهور جلالت مآب رئیس جمهور مهربانی وکړه هغه $1,000,000 د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملي بس د پاره دای منظور کړه چې د هغه $1,000,000 نه $300,000,000 $300,000,000 د پرزجاتو د پاره ورکړل شو چې دوه سوه اراده بس ورباندې ترمیم شي چې ملي بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره چې اوس دغه ترمیمات روان دي کله چې زه دلته مقرر شم د هغه 200 اراده نه تقریبا شل تر دېش پورې جوړ شوی وو یعنی ترمیم شوی وو کله چې زلالم دلته تقریبا 1.5 میاشت کېږي ما کوشش وکړه تقریبا 500 اراده نورمون ترمیم کړه او اراده داده یا پروګرام داده چې تر دې کال اخر پورې یعنی تر درې دیالس او شپږنویم پورې دا 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي دغه دې موږ پروګرام دی
د کچته پختنه وشوي په اوس وخت کې کیواز کابل ښار ته وګورو څومره سیمه تاسو په خلی دي چې الټا ملي بسونه تاګرا تکي او خلک پکې زی راځي
دا څه کا وایلای نشم چې مثلا سو سیمه مون تروسه تا در په
یعنی ټول کابل مو په خلک کنه
او په خلای مدا خو ما نه د 100% په خلای نشته ځکه چې نور سکتور خصوصي اراداجات هم شته او ضرورت هم ده ځکه چې دمونګ اراداجات کافي نه دی دمونګ اراداجات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پوريزي دالمان پوريزي په خیرخانه سه اول خیرخانه سه دوم خیرخانه پوريزي هم دونه چې مونږ لرو په دې لاینو کې مونږ اچولای ده او د مونږ پروګرام داده چې دا سکتور خصوصي دا بسونه او دا مثلا فلن کوج دی یا کوسترونه دی دا ټول د ملي بس تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي ځکه چې دا قانوني حق او غملي او اساسي حق د ملي بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټول ته د ترانسپورتي سرویس باید درکې یعنی د خدمات باید ملي بس درکې دا
اتمر سب داسې بل کېږي چې په قراردادونو کې په ډیره لوړه کچه فساد شوی دا خبره تاسو سمره منې
هو بالکل منو کله چې دلته راغلم ام اوس هم پیمانه اندازه کې هغه فساد شته په قرار دادو کې کله چې راغلم ما غوښته چې یو حکم د رئیس جمهور واخلم چې دا ټول قرار دادونه منسوخ شي او رهبری ملی بس دا بیرته لسره قرار داد کی
اوس د قرار دادونه فسخ شوی دی کنه
اصلا قرار دادونه نشته دا 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 لاس کال کیږي چې مثلا یو کال دوه کال چې مخ کې دوی ځان سره قرارداد کړی دا قرارداد دونه ټول یو جانبه ده یو کس مثلا راغله یو شرکت راغله هغه شرکت لزانه هر شی په خپل جوړیده دا سی ویل کېده دلته او ماته وی دغه د ما همکاران وی چې دلته مثلا قراردادی تقریبا در د د اداره رهبری په غاړه درلود
نو اوس باغ د فساد بیلګي به تاسو روښانه شوی اسناد به مرویس دي په دغه برخه کې ستاسو اراده څه د باید څوک په خوانی رهبری څارنوالۍ ته معرفي شي نور کوم کار
وو ما دا ټول اسناد جمع کړای دا چې امنیت ملی راته لګلای دا سارنوالی هم راته لګلای دا او د موږ همکاران هم جوړ کړای دا ټول موږ ارتشا او فساد اداري تم لګو اداري امور تم لګو لوی سارنوالی تم لګو کنټرول تفتیش تم لګو چې دا دوی په خپل سیری په خپل د دوی آیتونه راشي تفتیشونه راشي جدي او ملي تفتیشونه راشي دا پیدا کی ته کزه در توایم 2.3 میلیون افغانۍ ورک دی هیڅ معلوم نه دی مثلا قراردادی ته 150 میلیون افغانۍ د تحویل په وجه در کړی ده دا هغه نشته بجرای نشته کاغذات نشته مثلا دلته کبار بسونه وو آهن وو مثلا دا جنگ شي چې وو هغه خرڅ شوی دا په 200 میلیونه هغه پیسې تر اوسه معلوم نه ده چې څنګه راغلی ده څنګه چیرته مصرف شوی ده
جناب رئیس تاسو مخکې د برقی بسونو خبره وکړو د څومره امکان لري په اوس وخت کې چې د برقی بسونو یو حلقه په کابل کې جوړ شي ترڅو په خاري نظم کې یو څه سانتیا رامسته شي
وسه په مخکې له دې چې دلته راشم برقی بسونو د پاره پروګرام درلود پروګرام دا چې مثلا سکای ترین تاسو خو پوهیږي نه چې د هغه خارونه چې د مخ کې نه د مخ د لابادونه مخ کې د دوی مترو تیر شوی نه د مزک لاندې دوی او ضرورت ده چې مثلا سکای ترین تعبیه شي یعنی جوړ شي د ما پروګرام د برقی بسونم دي کار مور باندې شروع کړی ده ځکه دغه نقشې مونږ سره موجوده پلانونه مونږ سره موجوده مونږ شروع کوو تاجکستان په دې کې سعید هغه مونږ سره شاید همکاري وکړي زه دوی سره تماس لرم او بسی برقونه باید زر جوړ شي
فکر نه کوي د کابل ښار د ځینې سړکونو به ډیر تنګ یو ولته به د برقی بسونو
وو زه کوم کندازم راشي که سیستم راشي دا بیروبار نشته دا څونه مشکلات چې موږ اوس په کابل کې او پر نور ښارونو کې وینو دا د عدم سیستم لوجې ده چې موږ سیستم نه لرو که یو نظم مونږ درلود. دلته صحیح سرکونه دي، دا سرکونه چې دلته دي مثلا هر لین سلور لین لري، هر سرک سلور لین لري چې په امریکا کې په لوکل سرکو کې هم داسې ده. منتها هلته نظم ده، مدیریت ده، کفایت ده.
دغه نظم به څوک رامنځته کوي؟ د ملي بس اداره او که ورسره ترافیک؟
ملي بس سره د وزارت داخله، سره د ښاروالي، سره د نور زیرب ارګانونو.
په اوس وخت کې دغه ادارې ته سر څومره همغږي دي؟
بله، ښاروالي خو کاملا همغږي کوي. پرون ما ښاروال صاحب سره یو میټینګ درلود په دې باره کې، او ترافیک هم را سره منلی ده چې موږ سره همکاري وکړي. موږ فشار راولو، مون خو نه پریدو چې مثلا یو کار نشي پریدو چې خیر نه کیږي، داسې نه ده. مونږ ترسوزو چې مونږ دا کار باید اجرا وکړو.
د یوې داسې مهمې ادارې د یو مشر په توګه چې که چېرته تاسې کار ونه کوئ، ښایي ښاري ازدحام بیخي له دم زیات شي. څه فکر کوئ په څومره وخت کې به دغه د برېښنایي بسونه سیستم جوړ شي، یوه حلقه به تاوشي؟
برېښنایي بسونه خو هغه یو ستراتیژي پلان ده، بودجه پیدا کوو، بودجه شته که مثلا اراده ای، که اراده د کاری پیدا کیږي، که مثلا د شروع نه په دې اداره کې، مثلا د کرزی صاحب په د شروع نه په دې اداره کې که اراده در وای دا جوړېده، هر څه جوړېده. خب مشکل خبره دا ده چې اراده نه وای. د ما اراده شته، په اراده کې زه راغلم چې دا جوړوم ان شاء الله.
هند هیواد هم د یو شمیر ملي بسونو د کومک وعده کړي، واغه وعده څه ډول شو؟
او هغه تیار وو په دې 15 کالو کې، هغه تیار وو. دوی سو ځلې مثلا دغه اداره ته ایمیلونه ورکړه. دلته نه ایمیل وو او نه انټرنیټ وو. اوس موږ رابطه کوو او موږ آی ټی نیولای استخدام کړی، او خغشتله آی ټی استخدام کړی چې سفارتونه سره تماس ونیسي. مونږ اراده لرو مثلا شروع کړی ده چې یو ویبسایت ملي بس دپاره جوړ کړو، چې دا ویبسایت په دنیا کې مثلا مونږ کولای شو چې دا دونرونه جلب کړو. دا یو ملي او اجتماعي پروژه ده ملي بس. دا شخصي کوم فیشنی پروژه نه ده چې مثلا دنیا ورته علاقه ونه لري.
په هند سره ستاسو اړیکه اوس څه ډول شوه ملي بس؟
اوس صحیح شوی ده. دوی ته مونږ پرون هغه پرپوزل کمپلیټ پرپوزل لګلای ده، تخنیکی پرپوزل دوی هم منلی ده چې هغه یو زره بس چې دوی واده کړی وو، مونږ 200 نور هم ور باندې واچوله چې 1200 بسونه دوی قبول کړی ده. زه دوی سره په رابطه کې یم.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د دغې ادارې د مشر په توګه چې تاسې یو ډېره قوي اراده ورته لرئ چې تر څو اصلاحات رامنځته کړئ، ولس ته څه ډاډ ورکوئ چې فساد به له منځه وړئ، او په څومره وخت کې به مشکلات حلیږي؟
زه یو خبره کوم وروره، تر څو چې اداری فساد لمن زنی زیمون نجوری گو، فساد لمن زورم تاسو تا او دا اقبل ملت تا او اقبل دا کابل امشاریان او شهروندان تا اعتماد در کنم چه دا فساد لده اداره نزه زه محو کوم انشالله.
درنو اوریدون کو او گرانو لیدون کو، دا وستاسی لپاره دا دیونه حقیقت صد اخبرونه. تر بیا خیلی چاری.
آزادی رادیو لوونه تروو.